درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سواروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هغه مخکې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان په یولو سختیزو شمال ختیزو او جنوبی ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د احتمال اټکل شوی دی. په ځینو یادو ولایتونو کې د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو له امله څلور کسه مړه او لسګونه کورونه ویجاړ یا زیانمن شول. دغه راز چارواکو د سلګونو جریبه کرنیزو ځمکو او باغونو د ویجاړي خبر ورکړ او ویل چې په مجموع کې 353 کورنۍ د تیرې اونۍ د سیلابونو څخه اغېزمنې شوې دي. د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی دی چې له دې وروسته درې ډلې کسانو ته پاسپورت نه ورکول کیږي. دغه ریاست پرون شنبه یو خبر پاڼه کې دغه ډله کسان جزایی قضیه لرونکي بې سرپرست ماشومان او ممنوع الخروج شوي افغانان یاد کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاسپورت د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورت ویش له لومړي سره له ډیرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ و. له افغانستان بهر بیا له څو محدودو قونسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کیږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني پاسپورټونه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورت په 2015 کال کې د درجه بندۍ له مخې له عراق او سوریه وروسته په نړۍ کې دریم کم اعتبار پاسپورت ګڼل کیږي. شمالی کوریا نن یک شنبه د هوایی دفاع دوه نوي توغندي وازمایل. د فرانسې خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې دا آزموینه داسې مهال ترسره شوې چې د شمالی کوریا چارواکي جنوبی کوریا تورنوي چې پر پوله یې ناندرې زیاتې کړي دي. د جنوبی کوریا پوځ پرون وویل دوی وروسته تر هغه پر پوله اختیاري ډزې وکړې چې په وینا یې د شمالی کوریا پوله ساتي پر لانجمنې پولې د لنډې مودې لپاره راوختي وو. د جنوبی کوریا یو خبری آژانس رپورت ورکړی چې نننۍ آزمایل شوی توغندی د جګړې عالی وړتیا لري خو نور جزئیات نه دی ورکړي. شمالی کوریا سیمه کې د روسیې، چین او نورو ختیځو قدرتونو متحد دی خو جنوبی کوریا بیا د متحدو ایالاتو او لویدیځ ملاتړ له ځان سره لري. د امریکا د دفاع وزارت یا پینتاګون پلان لري چې شیکاګو کې پوځ ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې د جرمونو او بې اسناده کډوالو مخه ونیسي. رویټرز خبری آژانس د شنبې په ورځ ناوخته د واشنگتن پوسټ په حواله رپورټ ورکړ چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي ګارد 2000 سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تیرې جون میاشت کې هم په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو او هلته د پارېدلو مظاهرو د کنټرول لپاره دغه ښار ته د ملي ګارد ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال یې سخت غبرګونونه وپارول. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لا لاس ته راوړي، خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نسي دا خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ استاد سي درس په نن د پیتمی صفحې څخه تر اته شپیتمی صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربن ډای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاس ته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربن ډای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاس ته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورڅخه کاربن ډای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټی پی ورڅخه لاس ای ټی پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاس راځي. راځو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او درېیم چې دی د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي تر څو انرژي ای ټي پي ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي د ان ای ډي ایچ په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او ادوا ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کرپس دوران ته. کرپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کرپس دوران او دغه کې چې دی چین کې چې دی زنجیر کې چې دی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کرپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه آماده سوي هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کرپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت وسی هغه ته د هوازی تنفس په واسطه لاس راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دیش ای ټی پی انرژي کاربن ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاس راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حياتي عملیو د سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبز دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی شو چې کریبز دوران چې دی دغه د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دوی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ ویل هغه لاسته راځي، کریبس دوران لکه څنګه چې اول سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنځیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنځیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبز دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ اویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای، دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي. چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي، او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي، او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي، او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بله مهمه ده چې دوی سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو دپاره د ژوند پروسه برابروي، د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه عموما خپل په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي. یعنې د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي. او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې تر سره کیږي. هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې د کیږي انرژي جذبي د هغو په مایتوکندریا کې تر سره کیږي. او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایو دا کوم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې به موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې د کوم کاربن ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اوله په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې ایجا کیږي. مګر ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربن ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و د دې چې ودا مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی چې کول تولیدول مثال د خوراکي توکي چې وه هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت چې کله سر ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب من سونه توپیر دي. او بل اخره وای چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا وای د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل. په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو، لومړی پښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي، دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي، او درېمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هله مې ومنې هله لره ما چی جوړو او سیتمن بیاست شرف لاس د ټولې سم ټولګي و اوم لوسته ورځ راځو د ډي این ا او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي این ا چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ا څخه دی، چې د ډي این ا کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوس وله چې ډي این ا چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی، او وروسته پر دې باندې ډېر سیړنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینري چې و هغه رامنځته سوه، چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. زموږ او تاسو درس چې دی د اته دیشمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډي این ا کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وي، نو په 1980 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې، چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي، یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و، چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د رویه دا ثابت کړ چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تیل واسه کې موږ ولوستله په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شکه ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوه جینونو کې په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوی په دوه ډلو وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي دوی راولاړ شو د دغه بکتریا ډي ان ا چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بل سره دی یو دغه د دی ډی ان ا غانی چې هغه یو د بل سره تبادله کړل چې په دې کې ځینی بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه پکښی کې ښکارا سو همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي مصر وړونکې و هغه ډي ان ا راوخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوغه د مړي د لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کوم ډي ان ا چې دا هغه د کوم جینونه چې مثال دوی چې د ارسي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړني ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې په دې سره موږ خپل ژوند شکی للاسه ورکي دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سوچ په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دیو ته ونیدله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګ د دوی زیرمه کېدل او همدارنګ په عین ډي ان ا او وشتل چې د ول منستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سواله چې په دې سره دوی د په 1950 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دی تقریبا د ایسي خواص لږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري همدارنګ وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري په دې کې موږ وایو کچيري مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي دا ګروپ بیرته ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا ور ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلویګان څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین ګوانین تایمین او سایتوسین سره همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین ادنین تایمین او سایتوسین دي مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دي نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري د هایدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري ارزو ورسته د دې چې دا کوم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې دا هغه ورسته موږ تاسو را زو بلی موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دوی کوم دغه پوري ازنیته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده ڈی این اے چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ڈی این اے چې د خپل په جوړښت کې موږ اویل ڈی این اے چې د هغه نیکلوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربون اقاد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډی این اے کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي چې دغه کم اندازه چې وه د ادنین او تایمین مساویوالی او د سایتوسین او ګوانین چې وه دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایروین چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې وه وړاندې کړله نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي بل دا چې ډی این ای چې د هغه خپله تاو شوې زینو ته ورته جوړښت لري ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړیو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چې لري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکښې کې کوم مشکل و نه لري زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ای او ار ان ای پیژندنه و چې ډي ان ای او ار ان ای څه ډول یو جوړښت لري چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوي دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قان او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري کچيري په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایډ په نامه سره دیږي ډی ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین ګواینین سایتوسین تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین ګواینین تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري نور درې سره یو ډول دي همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پورې ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی د کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړنۍ پښتنه ده ډی این ای په لنډول واضح کړئ دویمه پښتنه ده د ډی این ای او ار این ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پښتنه ده د ډی این ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ ساسي ټولو ته تجهیز ښه نړۍ نړۍ مننه
د ازادي ملمه
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د ازادی ملمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی اوسه سلامت اوسه جناب شیبر صاحب.
کور ودان انیس له تیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه سویل
دا څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفه ونرمنده چې پښتنه وکي په دې برخه کې نو وای دا یو ځدا کې سال ده کنه
اټس
ا لانګ سټوري زما غیمه به څه وویل تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې چې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې نو بس د ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي ول دا ستا کردار دی دا د کمپیوټر چې ته څنګه موږ د شي درته ته بل شي راکې نه چې په شنه پیږې کنه نو موږ به شي راکې ته بل شي راکې نو هغه ول زه نه پېژم چې په وخت کې اوس ما یېرم چې په وخت کې به ما غوړم څنګه له بولې خو په وخت ما ته لاس کالدار یو چا جایزه راکړه له هغه به چې از ما رو دي خوښ شوی ول دا ما شوم ډیر شکر وکړ
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دی دا څنګه څه خندا کار دی څنګه څه چې ری دی څنګه غری دا فکر زما سره و بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شارته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو چې کوچ په شار کې دغه مکوال بیا نو د 2000 کال څخه د سپور کول ادم دې کارت مخ کړ
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پاسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای دا غوښ خورسته بیا پس له وخت به زال تا دکان وکړل مله تمام شاګرد وم نو کله نه کله چې با استاد ماته یو شی ویل چې دا د سوه کما به د سوه اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا د درته د چاچو ادو دا د دې بیا یو ورو چا نور ورونه پر راختون کې ډاکټرانو د دې یو ورو بیا وها باندې مې دې داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلوونو د دا دکان یو نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې ودا واده انو چې موږ د دسر غوډیانو زکه دا واده ته موږ زغلی وانت چې موږ زغلی دی ول چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نو ټوله کسان پر راځي خو د سیو چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيري دی چې د ملګر دی او ساتيري د پاردس نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مې پیدا کولای دا دی مکتب په
مشکله
چې موږ دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ماته زم دې دلی په هغه وخت دا ډیر وخت خبره ده
دلته
هغه چې دې ماته چې کومه لښونې کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا
په
لاس کالدار مې په هغه وخت
دلته د هنر لپاره دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتاً هم د هنر استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سره په ټول ژوند کې نقش لري د دوه لیکن یو بل ډیر مهم شی سی په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا پرې برخه کې زده کړی وکي لوستل وکي دا کار مو بیا کړی
زه ډیر په تاسو سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپل هم یاس زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپل یو غمی زده چې دا اوس موږ هلته پکې ښکته یو ګورم مهاجرتونه زه ملګر ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند کړو خبره به دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډیر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې ما پلار او پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا د هغه وختونو چې ما پلار او پاتسو چې هغه بيخي د جنگونو اوجو یعنی کوڅه په کوڅه جنگو مړي وو ټپیانو د سب ډېر بد حالت په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرار کرار لوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه، درس مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ لاړو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو، د دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو، د کوټ ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو. او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو، او بیا داسې وو چې تاسو ته بهتره معلومه ده، ته د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د یو کار د سرشتې برابرولو کاروبار ده. یو ډېر لوی اقتصاد بیا په پردي هېوادونو کې، بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري، په خپلو پښو په خپله ځان درې. نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو، نور نو زما څخه بیخي مکتب پاتې سو، زما څخه هر څه پاتې سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون سوم په 2004 کال کې، ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړل. بیا وو چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه، د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنې، مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه، ځینې کتابونه ما لوستل دي په دې برخه کې، ځینې د سوشل میډیا څخه مې ځینې نشان په دروستي کې د کړی دي او لوستل دي، او ځینې شان ځینې د کوله. یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکاډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتله، چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید، چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړي او اولاد یې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت شي. نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه، که په کښته کچه وه، او که دا اوس الان دې ټول اماتور دي بیچاره.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی و، مې جګړې وې په کندهار کې، دغه جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره پیاده به
خنډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښکارنه ما کله ناکره د جناخوال او بحثيات سي، او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مهاجر شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه را دي، زه ځم چې اولادونو ورسره خسته یو مزګر دلته عالم دا اولادونو دا انډیا د فارز دلته راغلي، مزه د خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راسم. ما زه خپل اولادونو په پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا ما پر ما باندې چرسوي دي، دا یو څومره چې موږ مهاجر په الته وسیدلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای را باندې حسابي مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي، هغه که په جمهوریت کې و، هغه که تر مخه و، هغه که آفت و، که آفت و، زما د کښتو ټول په جنګونو، په مړو، په بمونو، په درابو درس کې پر موږ باندې تیر شوی دي. هغه وخت دی دغه وخت بیخي ډېرې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو، دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور په لاس نیولي وو روان، زما د خاله کور ته تللو، موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وې، مسکینی وې، دا ډېر دغه نه وه. موږ دلته روانو، دلته د هغه وخت مجاهدین راله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل، هغه سړی داسې وویشتي چې غزار شو. زه چون کشرم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو، ما د مور څخه لاس لکه او دغه ورو مې ځسته چې اله سړی غزار شو، نه سړی ته ما ورو ځسته، او زه دا سړی ته ورلم په واقعیت کې، دا سړی د کشرم چې هغه بیچاره په داسر وشته سوی بيخي د کوپرې جلاو. په دغه وخت کې زه د ورته کشرم بیا یو څوک داس ټکان کوي چې زه د تختو دروازه د مور د دکان او مخ ته دا سړی غزار، او زه ته ورلم ورته ودرېدم، بیا څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس د دغه ورته ویل بي خدای زې پلمي سانه چې تاسو ما په زين کې راځي، دا دروازه دا سره ته ویل راته ضربکی چې دا تخچه ده، دا دروازه ټوټې راځي پر ما باندې مشته، او زه پر د سړي دغه پر وزم به بیر سخه، او زما مور بغاري و چې از ما زوی مو وشتي، او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړې زما مور ما خاطر زده زده مور خاطر زده ده مې مور چې اجره هي جانې ما په درې کې ماته یو تاسو چې په لا خراکې شو دا شوز رقم د غرض کې خدای دې و دا وخت دې و چې تاسو دا مړته چې دا که وستوم مشتلی وای دا یې انده سه حالت دې ماشه نورم چې چې یو وخت په دغه شیرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو، نو هغه بیا موږ ته وویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي، دلته راپور راغلی چې جنگ کېږي، په شیرسوخ باندې بمبار کېږي، موږ باید لاړ شو کلچآباد مې بل سیمه وو. هلته چې موږ کله ځان ته مجاهدین د دغه مخ ته ناست چې د مسجد مخ ته ناست چې او پاکستان دی، موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړي سوي دي، موږ په دامورو خیژو او په دالاره باندې ځو، د چا لنګوټه سرته پرته ده، د چا وینې بهېږي، د چا چې موږ په دامورو کې ځو. بېرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سئ، دلته اصلا جنګ دلته دی، نن شپه په کلچآباد کې دی، بېرته شیرسوخ ته ولاړ سئ. بېرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د کښو ځو کوچنیانو دغه پته نیمه شپه بېرته راځو کور ته. او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد ده چې موږ په یو کور کې ناست چو چې هلته جنګ دی. دا د درېمې ناحیې ده، کلاپسل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې، چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی. موږ په دا کور کې ناست یو، زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیژلی سړی دی، دی دوری دوری کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کې، ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو ته کوچنی مصر راوځي، قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ. دا ډېر بد حالت دی، داسې شهیدان شوي دي، داسې حال دی چې د باندې څوک نه وځي. نو ټکان ډېر چنګ ټکان وو، ډېر چنګ بد حالت جوړ و. او په دغه وخت کې دی یو کس د اپشن د افغانستان کورن تاسو بهتره معلومه ده چې اموش تیغه په تیغه ورته وایو، بام په بام کنه. نو دا تیغه په تیغه کورن دی، بیا یو کس مشتل کیږي، هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور سره اوري، دغه کور کې موږ یو کور سره اوري او ځکه چې پلانې یو غړپ وبخوراکه، نو دوی ورپورته کېږي د خپل د څا د خولې څخه سروبۍ پیسلای او منګی اخلي، هغه ورپورته کېږي. دوی چې کله هغه کس ته وګور کې د اخوا دې هم پر د تنجیب شتل کیږي او درا برل ویژه زموږ د غوتا کو مخت. یعنی دا سانه سما دا سپیاد چې زستو کې کله پټ کوم هم دا سانه زما مخت دی. دا نو ډیر
زده د انی سب د کوم کلونه و،
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کار مې د کیک نه دی په یاد. او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي،
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه څنګه جنگونه و، یعنی دا جنگونه نه یوازې د کندهار کې و، بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي. او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه ته ولاړ یو نابلد وي، په یو نابلد شار کې احساس دي څو په پایل کې.
زه البته تاسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو، چې دلته زه کم کار وکم، ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې. نو زه به چش وکم. بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړې، هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه، دغه به یو ریډي پیدا کړ، دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ، په دغه کې دا منکال دا شام کښې ده، دغه جواري په خوا داشته دغه کې. بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته وایم درځه چې ورسو چې چیرې باید ته ودرېږه. بیا د یو مسجد داسې یو کونج و، دا کونج باندې زه ودرېدم، ریډي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله. دا جواري کې ما ښه پیسې پیدا کولې. بیا وروسته مې دا دغه کوله، دا دی ګولا ورته وایي، موږ په کندهار کې نوی ورته وایو، دا یخې به مې میده کاوه، دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ به رنګ شربت چپره چي، په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه. بس څو پیسې مې پکې پیدا کولې. مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري و دشې مه کوه، نور دا دی بس څه چې ګټو هغه دغه خو. ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو څو پورې زه داسې چلېږم، یو څو دغه کیسه روان وي، دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي، دغه زموږ تاسې خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامکدوزي ورته وایي، ګوندې وزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې ځینې شیان درلودې، شر شر مې زده کولی شوی. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم، یا خپل کوزانه ځینې واخلم. بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه، او سره په څنګ کې مې د تیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه، نو بېرته اوس تیاتر ته راش شو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کې دغسې
بالکل دلته چې کله ورځمه چې زور ته مدي دلته شاشپیله ورته وای دا ممثل ته ہمبرگ فرانکفورٹ مثلاً کول نو داس دا نه کدا وای بیا تا کولای سو چې دا خپل کارونه په مخ بوز بدل تا غشي نسته انو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولای سم چې دا غټ شارونه ته لږ نو کې ورنږدې سم او ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې په داسې کې خدای ته مېسته چې یو غټ شار ته لږ څو ورنږدې سم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پر دې تو وساس لانه د سوي
شخصی نظری ماں تک ہنر در جائے چی بس ہنر دی ہر چاہ شکار کری بس ماں تصاعل ہوا ماں تو پن نہ کی خراب کار چی اگر کمی دخپی کم دفردی نہ خراب معلوم
دی هنر په برخه کې دی تمثيل په برخه کې د دې له خاطر اوس خو خواله رسنی سته یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم سته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډیر ماده چې سپور شو دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم مر جوړو کته خپل دغه را واسطه په سره اسناد را واسطه
دی افغانانو وبخې د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشاله ته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژم چې په څه خاطر په شاسو چې زه نه پیژم زما عمر تقریبا 15 سال وش کولو ته رسیږي نو نه پیژم چې زما عمر ډیر وړو څنګه واده دي
په هنر کې خو عمر مهم نه ده خو یار عمر لپاره کارستا
نو نه پېژم اوس هغه کله چې یو هم خبرې بین اوس
دا خو خیر دا خو هغه ست البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وغه افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
بالکل
همدا تاسو د کسان پیشن دل پیغه کلونو کیسه په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي چې دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د ماجرات وختونه چې د 1993 چې ځکه د کوټ شهر ته ماجر سولم کنه مثال ته اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی ایچ ایس یا د وی سی آر د غټ کې سټونه و دا به د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیډ اوا شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندي زوی فلم او گرداب فلم او هغه موږ په شمیات کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته مونږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه وز موږ خلک څنګه و د هغه د لار څخه زده د زین زین چې روسه له زپ هغه وخت کې آشنا شول ما چې زه به دون وایم چې ما پکته پکته یوازې یوازې په دغه پخوانی ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی سه خدای دې راته ژوندۍ لري لیدلې دي انور مرتاس باندې مې فضل صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه لیدلې د مقصودی صاحب سره مې ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نور نو دې کندهار ته تشریف راوړی په هغه بزنه و ستللی و بل ځای سفر درلودی، نو داسې یو حالت سره مسئله نور مې نه جلدی چې از په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې په خاصال په کندهار کې چې خپل مسانی ورته ویلې یا دوی د تیاتر برنامې درلودې په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبدالسمد رفیق و دا مثلا یو ښه ممثل و زموږ د کندهار د خپله په سلامت فضلي صاحب و یو ښه ممثل و اسد کاکړ و عمر پټان و دا د هغه وخت ممثلین وه چې بیا وروسته دا د دې سانو د دې چاته ځایونو ته اوړونه ورته سوله بیا دې بچارهګان د کندهار پېښېدلو ته مجبوره سوه او ځینې شهیدان سوه بیخي په کندهار کې. خو زما سره دا فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دی په کوم مسل پسې بیا سوټه یې راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم. او انشاءالله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم.
څرنګه مثلا سمره یې وینم؟
سمره په دې وینم شیبر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و سمیع غیرتمل و مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید و اولی جان ابراهیمی و دا د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه یو دوه درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشل د غنو سره علاقه درلوده. نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار نندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ. نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار نندارې او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثیل ته دوام ورکړ. لومړنۍ خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغانزاد راډیو سره د زموږ سره وسی په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تخصص باندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامه لیکوالو او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخول او دا غوړس شپږ میاشتې ما خبرونه چلول بیا نو چې کندهار راډیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ ترازی چې وخاندو چې وروسته مې نوم بیا ورواړوي خوشې او ترخی وکړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل. نو هغه د تمثيل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي. یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړو کې ممثلین ته څه نه وایي او نه په هغه وخت جمهوریت په وخت کې مستدعی خاص ګواښي.
انی سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی ل د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي ل جرمنی شب شکایت کوي څنګه شبم څنګه سوي ده څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت کوم خو دا به په ډیر شکایت لازم هم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د کورنۍ لپاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاته سي. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصده به ناغیری راڅه کېدله یا به غیر حاضري یا دا یا ها ډېر فکر نه وکړ یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان می ورکي هغه د راول لیول څخه دوه لیول ته زه را علم اول لیول کې مې کامیاب نه سولم په استناد نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وای بی آیس مې ونه کړي او اټ وایس ولم. نو دا اټ وایس سرټیفیکټ راکي او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی 1 چې ورته وای دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورت هم سره تړلی دی دا ته څو کار هم بیا درکې دا خو کله چې ما دې ټول چې دا خو داس کیسه سو غادي ما ته چې سیده درې ساو ساتونه نور هم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې قدر زه منتظرم چې ولځای نسته په کورسونو کې پیروس چې کله ځای پیدا کیږي بیا ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شهید است دا قانونونو متاسفانه چاته پاتا سره بدلی.
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمنی لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مدرلوده سي ش کتاب پیدا کې دي تیاتر په برخه کې دي فلم په برخه کې دي تمثيل په برخه کې دي ډرامې دي لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی سپه ده نو ځکه وایم کوم شبه شسی دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کې ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کوم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی ان سي د بی 1 سند ز لاس ته راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خود ته هر کار چې تاسو به تر معلومې شو د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا 2 میاشتې کېږي چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره ته ولا غهم زموږ وطندار هغه ته ولې دته کوم موټر انیسې هم غزاب دي چې خرڅې به درغله هغه غزاب دي نه
آزادۍ رادیو